سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ډیر ضربه وای هغه خلک چې څوک شرک کوي سوای هغوی لو شاء الله ما اشرکنا که غوښتی الله نو موږ به شرک نه کوو. یعنی دا هغوی څه مطلب وي چې دا الله غواړي نو ځکه موږ شرک کوو ولا آباءنا او نه به زموږ مور او پلار کوو. تاسو په موږ باندې الزام لګوئ چې شرک مه کوئ، دا کار حرام دی او دا شی حرام دی، دا تاسو ولې حرام کړی دی په خپلو ځانونو؟ کچرې الله تعالی غوښتی او دا سیزونه موږ د ځان نه په خپلو ځانونو حرام کړی وی نو هغه به موږ منی کړی وو. هغه ولې موږ نه منی کوي؟ که الله غوښتی نو موږ به دا کار نه کوو. الله راضی دی او خوشحاله دی په دې کارونو، ځکه خو موږ کوو. که هغه غوښتی نو زموږ مور او پلار به هم شرک نه وکړی او نه به موږ او نه به زموږ نیانیکو کړی وو. دا بالکل داسې ده لکه نن چې خلک وایي چې که الله غوښتی نو زه به هم نیکه کړی وم. د خپلو غلطو کارونو الزام په الله تعالی باندې لګوي، خپله غلطي نه مني، خپل قصور نه مني، خو وایي چې که الله تعالی غوښتی نو زه به نیکه کړی وم. یعنی دا خو د الله تعالی قصور دی، نعوذ بالله. دا داسې ده لکه چې بل کس غلطي وکړي او الزام په تاسو باندې ولګوي. په دې خبره بنده څومره خفه کیږي، نو دوی هم داسې کوي. او دا کار د ټولو نه مخکې شیطان کړی و چې یا الله تا زه ګمراه کړم، ځکه چې تا ماله د سجدې حکم را کړی و. که تا حکم نه وې را کړی نو ما به نافرمانی نه وکړي. او نن چې انسان د خپل جرم قصور په الله باندې لګوي نو هغه د شیطان د قدمونو پیروي کوي، د هغو په نقش قدم باندې ځي. نو موږ هم وایو چې که الله غوښتی نو موږ له به یې توفیق را کړی و، ما به هم قرآن وی. لیکن الله تعالی انسان له ازادي ورکړې ده. اوس خوښه د بنده ده چې هغه شکرګزار جوړیږي او که ناشکري کوي. دا ډیر خراب عادت دی چې بنده د خپل قصور الزام په بل لګوي. نو داسې خلکو ته به بیا هدایت څنګه میلاویږي چې هغوی خپله غلطي نه مني، چې زموږ لا هم څه قصور شته، خپله غلطي د بل په سر اوتپي او ځان بری وزیمه کړي. هغوی به وایي چې الله کلی شی ان قدیر دی، په هر څه باندې قدرت لري، نو موږ ولې نه منع کوي؟ او پخوانو خلکو به هم داسې خبرې کولې، نو هغوی د هغوی بیا څو انجام شو؟ حتی ذاقو بأسنا، تر دې چې هغوی زموږ عذاب وسکو. کچری واقعي الله تعالی غوښتي چې هغوی دې شرک کوي، دا هغو په دې خبره پروا نه وي، نو بیا به په هغوی باندې عذاب ولې راتلو؟ کچرې هغوی د الله په خوښه باندې شرک کولی نو دا خو بیا ظلم دی، او الله تعالی خو د ظلم نه پاک دی. کیدی شي چې ستاسو په ذهن کې هم دا خبره راځي چې واقعي الله تعالی په هر څیز باندې قدرت لري، نو هغه ولې دوی د شرک کولو نه منع کوي؟ نو دلته اصلي خبره دا ده چې الله تعالی انسان له ازادي ورکړې ده. سوچي کړی دی، ازادي ورکړې ده، اختیار ورکړې دی، ځکه چې دا دنیا چې ده کنه نو دا د امتحان ځای دی. کچری الله تعالی بنده له ازادي نه وې ورکړي نو بیا خو به امتحان نه و. داغو د الله په اذن او مشیت کې هم دا فرق دی. اذن شته د الله تعالی، اذن یې دا دی چې هغه چاله چې هغه هر چاله ازادي ورکړې ده چې څنګه ژوند تیروي نو تیروا، فرمابرداري کوي او کنا فرمانه اوسې. او یو د الله خوښه ده، هغه خوشحالیږي چې بنده دي نیکی کوي، صالحه دي اوسي. هغه بنده له ازادي ورکړې ده او هغه ګوري چې دی څه کوي. کو هغه وغواړي نو دغه لاره بنده ته بندولی شي چې بنده نه ځي. خو بیا خو دا په زبردستۍ سره رامنه کول شو، دا خو بیا ازادي نه شوه. اگزامینر یو ټیسټ ورکول والد ته ګوري چې هغه څنګه جواب لیکي د یو سوال، خو هغه نه منع کوي ځکه چې دا هغو ټیسټ دی. وروسته به هغو ته د خپل امتحان نتیجه میلاویږي. نورې د اگزامینر دا خواهش وي چې دا بنده دې فیل شي، نه، بلکې هغه وایي چې دا بنده په خو نمبرو پاس شي. او انصاف دا دی چې د ټیسټ په دوران کې هغو ته صحیح جواب بنده نشي خیالی، هغو له ازادي ورکړې شوې ده. د الله تعالی اذن دا دی چې بنده له ازادي ورکړې ده، او د هغو مشیت دا دی دا غو خو خداده چې بنده شکر گزار جوړ شي او هغه په دنیا کې پاس شي، خې نمبر واخلي او جنت ته لاړ شي. چې کله بنده د الله په اذن او مشیت باندې پوه شي کنه، نو بیا داغو د پاره هر څه واضح شي او داغو شکونه ختم شي. بیا هغه داسې خبرې نه کوي. کچرې الله تعالی خوشاله وي د خلکو په نافرمانۍ باندې، نو بیا به هغوی له عذاب ولي ورکوو. قل هل عندكم من علم، وایا چې آیا شته ستاسو سره سو علم د دې خبرې چې الله غوښته چې دوی شرک وکړي. فتخرجوه لنا، کو داسې علم د سره وي نو تاسو یې را وباسئ زموږ دپاره. کچرې الله تعالی دا چرته په یو آسماني کتاب کې را لېږلی وي چې ګورئ ما دا داسې ځونه په تاسو باندې حرام کړي دي. ان تتبعون الا الظن، نه تاسو پیروي کوئ مگر د ګمان، دا صرف ستاسو خپل ګمانونه دي. وان انتم الا تخرصون، او تاسو صرف اندازې لګوئ، دا ټول ستاسو خپل ګمانونه دي او تاسو ګمانونه کوئ، دا ستاسو وهمونه دي چې الله دا غواړي. هغو زما په قسمت کې دا نه دي لیکلي، کچرې زما په قسمت کې دا وي نو ما به بیا داسې نه وکړي. کچرې زما په قسمت کې وي اسلام، نو زه به مسلمان شوی وم، اسلام ته به راغلی وم. تاسو د ځان نه سیزونو په خپل ځانونو حلالوي او حراموي، دا ټول ستاسو قیاس دی، ستاسو ګمانونه دي. قل فلله الحجت البالغه، وایا چې د الله حجت یعنی داغو دلیل را رسیدلی دی، د ټولو نه غټ دلیل د الله دلیل دی، او هغه دلیل په څه باندې دی؟ په توحید باندې. د شرک هیڅ دلیل نشته په دې دنیا کې، په دې کائنات کې وګورئ یو دلیل هم په شرک باندې نه دی نشته. په دې کائنات کې څومره رب دی، څومره هر شی د یو بل سره ښه په طریقې سره کار کوي، دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې هر څه یو خدای دی او هغه دا هر څه چلوي. او دا یو شی چې دی نو په دې باندې هر ذهن پوهېدی شي، دا زړه ته دننه رسی، هیڅوک د دې نه انکار نشي کولی، بلکې هر بنده دا خبره محسوسولی شي چې داسې یو رب دی چې دا هر څه داغو د حکم مطابق روان دي او چلیږي. البالغه یو داسې لفظ راغلی دی دلته چې د دې سره یو مخالف کس هم خبره مني چې واقعي دا خبره خو صحیح ده. الله تعالی چې څومره هم د حلال او حرام احکامات ورکړي دي، نو حجت تمام شوی دی، دلیل را رسېدلی دی بنده ته، په هغې کې بنده خپله مرضي نشي کولی. الله تعالی حلال او حرام واضحه کړي دي، د انسان شکونه او شوبې ختمې کړي دي، هیڅ کنفیوژن نشته، یعنی د بنده چې دی نو هغه کنفیوز نه دی، او داسې دلیل صرف د الله سره دی. که چېرې تاسو غواړئ چې زو دا بنده پوه کړم، نو تاسو به دلیل د کوم ځای نه راوړئ؟ ثبوت به د کوم ځای نه اخلئ؟ فلله الحجت البالغه، د الله د پاره دی حجت البالغه، یعنی الله خبره چې ده نو هم دا حجت البالغه ده. دا قرآن چې دی نو دا حجت البالغه دی. که چېرې تاسو د قرآن په ذریعه خبره کوئ، که څوک پوهه کوئ نو څنګه به پوهه کوئ؟ د قرآن په ذریعه، نو هغه بنده به بیا کنوینس کیږي. یعنی تاسو یو بنده د قرآن په ذریعه قایل کولی شئ، او هم دا وجوه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د دې قرآن په ذریعه خلکو ته تبلیغ کوو. دا قرآن به خلکو ته وي، په ټولو مجلسونو کې به د دې قرآن په ذریعه خبره کوله، ځکه چې دا مضبوط حجت دی، دلیل دی. فلو شاء لهداكم اجمعين، بیا کو چری هغه غوخته نو تاسو ټول لبی هدایت درکړی وو. نو د دې اصل مطلب دا دی چې کو چری الله تعالی غوخته نو هغه علا کل شیء قدیر دی، هغه دا کار کولی شو. هغه به ټول انسانان داسې سیده کړی وو لکه څنګه چې هغه دومره غټی سیارې سیده کړی دي، لکه نور چلوي، دا نور د هغه په حکم باندې چلیږي کنه، نو هغه په زبردستۍ باندې بنده له هدایت ورکولی شو، او بیا به هغه د سره نافرمانی نشوه کولی، لکه څنګه چې غټی فرشتې د هغو فرمابردار دي او د هغو فرمابرداري کوي. نو هغه تاسو له ازادي درکړی ده، که هغه غوښتې نو دا اختیار به یې د بنده نه اخیستی و، او بیا به چا د نافرمانۍ جرت نه شو کولی. نو الله تعالی غواړي چې بنده د خپل شوق د خپلې ارادې سره د هغو طرف ته راشي. هغه کتل غواړي چې په تاسو کې څوک دی داسې چې د هغو د دنیا د رنګینۍ باوجود هغو طرف ته راځي. قل وایا اے نبی، تو وایا دوی ته سو. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا، وایا دوی ته چې تاسو خپل ګواهان راولئ، هغوی حاضر کړئ چې هغوی دا گواهی ورکړي چې دا الله تعالی حرام کړی دي، چې دا بهیره سایبه دا الله تعالی حرام کړی دي. یا کو نن څوک وایي چې دا دا شی حرام دی، دا شی صرف سړی خوړی شي او یا په کور کې دننه خوری، دا په دې ورځ تقسیمول ضروری دي، دا ټول خود ساخته سیزونه دي، خلکو په خپله جوړ کړی دي. نو چې څوک دا قسمه خبرې کوي، هغوی دې بیا گواهان راولي چې هغه ګواهان د دې خبرې ګواهی ورکړي، چې هغوی څه وکړي، د دې خبرې ګواهی ورکړي چې واقعي دا الله تعالی حرام کړی دي. دا خبره بار بار راغلی ده، د دې مطلب دی چې الله تعالی دا خبره د الله تعالی ډیره بدی شي چې څوک داغو په قانون کې داغو په اختیار کې دخل اندازی وکړي او دا قانون په خپل لاس کې واخلي. نو دا وړه خبره نه ده، او دا الله تعالی ډیر ناراضه کوي. او موږ زر زر فتوی ورکول شروع کړو چې دا شی حرام دی، فلانی شی حرام دی. نو ګورئ، موږ په خپلو ځانونو په خپله پابندۍ لګوو او ځان په خپله تړو. په هر څو کې موږ د حلال او حرام پوښتنه کوو، حالانکه هر شی حلال دی. صرف یو څو سیزونه دي چې د هغې حرمت الله تعالی بیان کړی دی چې دا حرام دي، او ډیر سیزونه مباح دي. نه د هغې په کولو کې ثواب شته او نه ګناه. او چې څومره خلک په دې کې بحث او مباحثه کوي، نو په خپل ځان باندې پابندیانې لګوي. لکه یهودیانو چې د غوا په باره کې ډیر تپوسونه شروع کړو چې دا به څنګه وي، ځوانه به وي او که بوډۍ به وي، عمر والا به وي، څنګه رنګ به وي، وغیره وغیره. نو ځان ته یې په خپله ګرانه کړه. او دا حال زموږ دی چې هر شی راته ښه واضح شوی دی چې دا حلال دی، او دا حال زموږ دی چې هر شی راته چا واضح کړی چې دا حلال دی او که حرام دی. او دغه شان یهودیانو دومره ډیر تپوسونه کول، نو هر شی یې په خپلو ځانونو حرام کړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت یو مقصد دا هم و چې خلک په خپل ځان کومې پابندۍ، یعنی چې خلکو په خپل ځان باندې کومې پابندۍ لګولې وې چې د هغې نه خلک آزاد کړي، ځکه چې هغوی ډیر کارونه د ځان نه په دین کې شامل کړي وو. هغه خلک، یعنی هغو خلک د زنځیرونو نه خلاصول غوښتل، او موږ بیا ځان په زنځیرونو کې بندول غواړو. فإن شهیدو، بیا کو چری هغوی گواهی ورکړي، د ځان نه گواهی جوړ کړي او راوړي، فلا تشهد معهم، نو متو گواهی ورکوا د دوی سره. ولی ځکه چې هغوی دروغجن دي. الله تعالی تاسو ته وفرمایل چې صحیح خبره څه ده، او د دروغو گواه چرته هم مه جوړیږه. د دې نه څه پته لګي چې د دروغو گواهی مه ورکوئ، د هغوی سره مه ودرېږئ. خو ډېر خلک هم په دروغ وي او د دروغو گواهی ورکوي، او تاسو وایئ چې ټول خلک دغه یو طرف ته دي، نو زه به هم ورسره شامل شم. نو نه، هغه دې وګوري چې حق څه دی او د حق مرسته دې وکړي. نو تو د دوی ملګرتیا مه کوه. که دوی ټول یو ځای شي، که چېرې دوی په ضد کې راشي او گواهی تیاره هم کړي چې فلانی نبی دا خبره کړې وه، او یا په فلانی کتاب کې دا خبره وه، نو اے نبی، تو د دوی سره مه ودرېږه. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، او متو پیروي کوه د هغه خلکو د خواهشاتو چا چې زموږ آیتونه دروغ وګڼل. یعنی دا خلک صرف د خپلو خواهشاتو، یعنی دا خلک صرف په خپلو خواهشاتو باندې تلل غواړي. ظاهره ده دلیل راغی چې ګورئ داسې نه ده، او دا کارونه غلط دي، او که هغوی بیا هم په خپلو زړو طریقو باندې اوسېدل غواړي او د حق نه انکار کوي، نو په اصل کې هغوی د خپلو خواهشاتو پیروي کول غواړي چې موږ به د خپل زړه خبره منو. والذین لا یؤمنون بالآخره، او د دې خلکو په آخرت باندې ایمان نشته، دوی په آخرت باندې د دوی یقین نشته. آخرت یې وروستو کړو، کچرې د دوی یقین وي نو دوی به بیا خبره منلی وه او عمل به یې کوو. وهم بربهم یعدلون، او هغوی د خپل رب سره برابروي. د دې څه مطلب دی چې د خپل رب سره برابروي؟ دلته د دې خبرې دا مطلب نه دی چې بوتان راوړي او شرک کوي. دلته خبره د حلال او حرام په کانټکس کې ده. دلته د برابرۍ څه مطلب دی چې کله خلک بل بندله دا اختیار ورکړي چې دی به موږ ته وایي چې حلال او حرام څه دي، چې دا اختیار بل چا له ورکړي شي. د دې مطلب دی چې په دې اختیار کې نور خلک شامل کړي. دا اختیار صرف د الله تعالی سره دی. چې کله دا اختیار بل له ورکړو هغو، نو هغو د الله تعالی په ځای بل څوک کینوو، یعنی هغو له اختیار ورکړو. پوه شوئ په دې خبره؟ نو دا هم یو شرک دی. او مخکې درې اهم آیتونه را روان دي، یعنی د آیت نمبر 151 نه واخته د 153 پورې. دا درې آیتونه بې انتها اهم دي، او د دې اندازه تاسو د دې خبرې نه ولګوئ چې حضرت عبدالله بن مسعود نقل کوي. هغه فرمایي چې کوم کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وصیت نامه لیدل غواړي چې په هغې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهر لګېدلی وي، نو هغوی دې دا آیتونه ووایي. په دې کې د هغو وصیت موجود دی چې هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله په حکم سره خپل امت ته کړی دی. دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته خطاب کړی دی او فرمایلی دی چې څوک دی چې زما سره په درې آیتونو باندې بیعت وکړي، یعنی چې د دې دریو آیتونو د پوره کولو ذمه واخلي او د دې درې آیتونو تلاوت وکړو، چې کوم کس دا بیعت پوره کړي نو داغو اجر به د الله سبحانه و تعالی په ذمه وي. یعنی دومره اهم خبره ده چې د الله تعالی په ذمه دی داغو اجر. الله تعالی به هغو له د اور نه خلاصي ورکړي چې څوک دا آیتونه په خپل ژوند کې شامل کړي او زما سره بیعت وکړي. او دا هغه آیتونه دي په قرآن کې کوم ته چې 10 کمانډمنټس هم ویلی شي، یعنی نو هغه هم د دې سره ملاویږي. او دغه شان ټولو انبیا د دې آیتونو خبرې خپل امت ته د وصیت په طور کړي دي، خپل امتونو لی د دې سیزونو حکم ورکړی دی. نو دا د ټولو نبیانو تعلیم وو، دا صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعلیم نه دی. او تاسو ګورئ په سورة البقره کې مونږ وایو او په سورة النساء کې هم الله تعالی د دې خبرو تاکید کړی دی، او په سورة اسراء کې یعنی بنی اسرائیل کې هم تاسو به وایئ. په سورة البقره کې بنی اسرائیل له هم د دې خبرو حکم ورکړی شوی وو. هغوی میثاق یعنی پخه وعده ماته کړې وه، او په هغې باندې الله تعالی څنګه د غصې اظهار کړی وو. په اولنی دوو آیتونو کې الله تعالی د نهو سیزونو حرمت بیان کړی دی، او دلته چې د کومو خبرو نه مونږ منع شوي یو، یعنی مونږ ته ویلی شوي دي چې دا کارونه به نه کوی. اولنی شی څه دی؟ د الله سره څوک شریکول. دویم، د مور او پلار سره نیک سلوک کول، یعنی د مور پلار سره نیک سلوک نه کول، دا به نه کوی. کم سیزونه دي؟ د الله سره څوک شریکول، د مور او پلار سره، یعنی دویم دا دی چې د مور او پلار سره نیک سلوک نه کول. دریم، اولاد قتل کول. څلورم، د بې حیايي کارونه کول. پنځم، ناحق قتل کول. شپږم، د یتیم مال خوړل. اووم، اسراف کول. یعنی په ناب تول کې کمی کول. اتم، ناحق خبره کول. نهم، د الله تعالی سره شوی وعده نه پوره کول. دا نه خبرې دي چې الله تعالی په دې دوو آیتونو کې بیان کړی دي نو موږ له دا کارونه نه دي کول پکار. او چې دا آیتونه تاسو وایئ نو داسې فرض کړئ لکه چې دا د الله تعالی وصیتنامه زویم. قل وایا اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته دوی ته ووایه تعالو راشئ. تعالو یو داسې لفظ دی چې دا بنده هغه وخت وایي چې کله څوک په یو اوچت ځای باندې ولاړ وي او لاندې والا خلق خپل طرف ته رابلي راغواړي، او دا د دې خبرې اشاره وي چې څوک دا دعوت دا بلنه قبوله کړي نو داغو مرتبه به اوچته شي، مقام به زیات شي. اتلو ما حرم ربکم علیکم، چې زه تاسو ته ولولم چې ستاسو رب په تاسو باندې څه حرام کړي دي. د دې نه مخکې موږ دا هم وایي چې مشرکین مکه ځینې سیزونه په خپل ځان په خپله حرام کړي وو، نو دلته وفرمایلی شو چې کوم سیزونه دي، چې کوم سیزونه تاسو په خپله حرام کړي دي هغه حرام نه دي، بلکې حرام دا دا سیزونه دي. دا هغوی ته بیان کړئ. په دې کې د ټولو نه پټاپ باندې د الله تعالی حق دی، یعنی د ټولو نه زیات کوم یو دی او په هغې کې کمی کول او هغه دی شرک. نو اولنی حکم دی چې الله تشرکو به شیئا، چې د الله تعالی سره یو شی هم مه شریکوئ، یعنی د ټولو نه حرام کار څه دی؟ شرک کول، څوک د الله سره شریکول. مشرکین مکه بوتان د الله تعالی سره برابر کړي وو، یهود او نصارا انبیا د الله تعالی زامن جوړ کړي وو، او د دې نه علاوه هم یو شرک دی، او هغه دا دی چې یو هستی کو هغه نبی وي، کو هغه اولیا الله وي، کو هغه یو نیک کس وي، نو هغه د الله تعالی سره په علم کې، په قدرت کې، یا داغو په صفاتو کې داغو سره برابر ګڼل چې الله تعالی خو په دې کار کولو باندې قادر دی، لیکن فلانی هستی چې ده نو هغه هم دا کار کولی شي. د الله تعالی سره خدا علم دی، لیکن د فلانی سره هم دی. الله تعالی دا کار کولی شي لیکن فلانی هم کولی شي، دا شرک دی. او ګورئ دلته د ان لفظ راغلی دی، یعنی یو شی هم، ځکه چې د شرک ډېر قسمونه دي، یعنی دلته د ان لفظ راغلی دی، یعنی یو شی هم، ځکه چې د شرک ډېر قسمونه دي، شرک جلی او شرک خفی. شرک جلی وایي ښکاره شرک ته، یعنی د الله تعالی په عباداتو کې، په اطاعت کې او داغو په صفاتو کې څوک شریکول. او شرک خفی وایي پټ شرک ته، په دې کې انسان د نفع او نقصان مالک بل څوک ګڼي، یعنی چې بل بنده مال نفع او نقصان راکولی شي، لکه یو بیمار دی. نن انسان هم د خپل ځان نه خدای جوړ کړی دی، هغه خپل نظریات، خپل خیالات د الله سره برابروي. یو مثال به واخلو، لکه یو انسان د دین کار کوي، نو په هغې کې داغو نیت څه دی؟ هغه دا کار د چا د پاره کوي؟ هغه دا د شهرت د پاره کوي، د پیسې د پاره کوي، او که هغه د خلکو د واوا د پاره کوي؟ نو اصل خبره دا ده، په ظاهره داغو کار ډیر ښه کار او ښکلی کار دی، ډیر د نیکۍ ښکاري، لیکن مقصد سوی هم دا شان کیدی شي چې یو کار په ظاهره باندې دنیاوي کار ښکاري، لیکن د هغې شاته داغو مقصد څه دی؟ هغه څوک راضي کول غواړي. او هم دلته شرک خفی شروع کیږي، یعنی ریاکاری، نورو خلکو ته د خیلو د پاره، صدقه او خیرات د نوم د پاره کول چې زما د نوم شهرت شي، یعنی انسان د نفع او نقصان مالک څوک غیر الله جوړ کړي، نو دا شرک خفی دی، یعنی پټ شرک. چې کله د بنده سوچ دا وي چې د دې ځای نه ماته نیک نوم میلاو شي، د دې ځای نه ماته فایده میلاو شي، او یا چې بنده وایي چې دا فایده ماته فلانی را رسولی ده، یا فلانی ماته نقصان را رسولی دی، نه. نو یو بنده هم تاسو له سو فایده نشي درکولی چې تر څو پورې د الله تعالی مرضی نه وي، او نه څوک تاسو له نقصان درکولی شي چې تر څو پورې په هغې باندې د الله سبحانه و تعالی مرضی نه وي. که څوک تاسو له درکړي، نو د هغې وجه دا وي چې الله تعالی هغو له دا طاقت ورکړی دی. بیا لاس تاسو ته تا د بنده ښکاري، لیکن د هغې شاته طاقت د الله وي. او که څوک تاسو نه واخلي یا وتښتوي، نو د هغې شاته هم مرضی د الله وي، یو حدیث دی چې کو د ټول دنیا جن او انس تاسو د فائده در کول غواړي نو نشي در کولی، چې تر څو پورې الله تعالی ونه غواړي او هغه ستاسو په تقدیر کې نه وی لیکلی. دغه شان کو ټول جن او انس تاسو له نقصان در رسول غواړي، تاسو ته نقصان در رسول غواړي نو نشي در رسولی، چې تر څو پورې الله تعالی ونه غواړي نو هغوی چرته هم نشي کولی. نو شرک صرف دا نه وي چې بنده د بوتانو پوجا پاٹ شروع کړي او یا څوک د الله زوی جوړ کړي، نو بس دغه شرک دی. او مونږ خو هیڅ شرک نه کوو، نو مونږ هم په دې کارونو کې ملوث یو چې مونږ ته نور خلک د خپل نفع او نقصان مالکان ښکاري. دغه شان که مونږ ته د خپل صحت مالک بل څوک ښکاري یا راته د خپل رزق مالک بل څوک ښکاري، نو دا هم شرک دی. نو ځکه د شرک ډېر قسمونه دي، دا خبره یاده ساتئ. او دا شرک چې دی کنه، نو دا دومره خطرناک دی چې د دې سره کوم شوی عمل وي نو هغه په اوبو باندې لاهو شي، ضایع شي یو عمل او یوه نیکي نه قبلیږي. یعنی یو عمل او یوه نیکي نه قبلیږي. دا داسې ده لکه زهر شاملول په یو سیس کې. او شرک یو داسې ګناه دی چې الله سبحانه و تعالی فرمایي چې دا زه چرته هم نه معاف کوم. که څوک په دې باندې مړ شي نو هغه داغو بخنه نشته. او دا خطرناک په دې دی چې دا د میږي په رفتار باندې راننوځي. لکه څنګه چې یو میږی داسې راشي چې بنده یې نه محسوسوي، بعضې وخت په بنده باندې میږی روان وي او هغه بې خبره وي د ځان نه. هم دغه شان دی، دا داسې په پټه باندې راځي او په بنده کې داسې سرایت وکړي، داسې ننوځي چې بنده یې نه محسوسوي. نو د شرک په معامله کې ډېر احتیاط ډېر احتیاط ضرورت وي. ګوره، په دنیا کې یو کس هم د الله تعالی د ذات نه انکار نه کوي چې الله نشته، ټول مني چې یو خدای شته. که چا د هغو دپاره زوی جوړ کړی وي نو هغوی هم وایي چې یو لوی خدای هم دی. او دغه شان به مشرکین مکه هم الله منو. په قرآن کې راځي چې د هغوی نه به تپوس وکړي چې د هغوی نه تپوس وکړئ چې ځمکه او اسمان چا جوړ کړی دي، باران څوک وروي، نو هغوی به وایي چې الله. نو هغوی الله پیژندو، ښه پوه وو، د هغو نوم یې پیژندو. دا ورته هم پته وه چې هغه ورکولو واله دی. د هغو صفات یې منل. نو ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته ولې هغوی ته ولاړ وو؟ نو مسله دا وه چې کله د عبادت خبره راشي نو بیا هغوی د الله سره نور شریکوي. نو د عبادت چې څومره هم رسمونه دي، طریقې دي، کو هغه سجده ده، کو هغه دعاګانې غوښتل دي، کو هغه چاته ټیټېدل وي یا چاته مونځ کول وي، قرباني کول وي، دا ټول د عبادت قسمونه دي. نو هغه د الله تعالی نه علاوه د بل چا د پاره نه دی جایز چې کوم د الله تعالی د شان لایق دی. که د الله نه علاوه د بل چا د پاره وشي نو هغه شرک فی العباده دی، یعنی په عبادت کې شرک کول. فأن یؤفکون، ته کوم خوا اړولی ګرځې؟ چې تاسو ته پته ده چې هغه پیدا کول واله دی، رزق ورکول واله دی، ځمکه او اسمان هغو جوړ کړي دي، زما د مرګ مالک دی، دا ټولې خبرې منئ. نو چې کله د عبادت کولو وخت راشي نو بیا په تاسو باندې څه وشي؟ نو یو د عباداتو چې څومره هم طریقې دي نو هغه د بل چا دپاره نه دي. ټول عمر دعاګانې غواړئ چې الله تعالی مونږ د دې شرک کولو نه بچ کړي، او د هغې دپاره دا دعا ده: اللهم انی اعوذ بکا، ای الله زه ستا نه په پناه کې راځم، ان اشرک بکا، چې زه څوک ستا سره شریک کړم، و انا اعلم، چې ما ته د هغې پته وي، و استغفرک، او زه ستا نه بخنه غواړم، لما لا اعلم، چې ما ته د هغې پته نه وي، یا الله که ما داسې شرک کړی وي نو زه د هغې دپاره بخنه غواړم. نو شرک یو قبیح عمل دی او دا د ټولو نه مخکې حرام شوی دی.